د افغانستان په نهو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل او بامیان کې به ورشتونه وشي. په ځینو کې له 130 سانتي مترو پورې د واورې او په ځینو کې له 135 ملي مترو پورې د باران اټکل شوې ده. د وړاند ویندو له مخې د شنبه او یکشنبه پروسو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته چې په مرکزی، شمالي او غربي سیمو کې تر ډیره د واورو او په جنوب لویدیځ او ختیځو ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو امکانات شته. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي په ګڼ شمېر کډوالو ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنېدلي دي چې پر ټولو خدماتي برخو یې فشارونه زیات کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 13 د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې یوازې په 2015 کال کې له ایران او پاکستان افغانستان ته تر 2,300,000 ډیر افغانان ستنه شوي دي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کډوالو لویه برخه د روغتیايي خدماتو، انرژي او کارموندنې په برخو کې ستونزې لري. همدارس د استوګنې په برخه کې هم افغانستان ته د کډوالو لستنې دوسر مشکلات پرخ شوي. هنج بنا وکړه چې له افغانستان سره به د سرطان ضد درملو، واکسینونو او یو شمېر روغتیايي وسایلو مرسته وکړي. د هند روغتیا وزیر جیګت پرکاش پر خپل اکسپاین لیکلي چې د درملو یو لوی بار له 128 سیټي سکن ماشینونو سره افغانستان ته د لیږلو په حال کې دی. ښاغلی پرکاش پرون په نوې ډیلی کې د طالبانو د امر روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی سره چې د یو پلاوی په مشرۍ د لندې په 15مه د هند په بلنه د غیوات تتللی دی وکتل او له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د هند اوشتمهاله مرستو پر ژمنتیا ټینګار وکړ. په ناروې کې د افغانستان سفارت چې سش کال پسرلی واک د طالبانو استازي ته وسپارل شو، د ناروې، ډنمارک او آیسلند میشتو افغانانو لپاره د پاسپورتونو توزیع پیل کړ. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت دوري په میاشت کې موافقه وکړه چې د طالبانو ډیپلومات نجیب الله شاهین د سفارت د لومړي سکرتر په توګه وپیژني. د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې جمهوریت نظام نسکور شو، په اوسلو کې د افغانستان په سفارت کې د پاسپورتونو د بیش لړۍ ودرېده. په اروپا کې د ناروې په شمول په جرمني، هالند، اسپانیا، بلغاریا او یو شمېر نورو ډیپلوماتیکو استازولیو کې د طالبانو ملاتړیو ته اجازه ورکړل شوې ده چې افغانانو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي، خو تر اوسه له روسیې پرته د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوی ده چې نن د اوکراین یو پلاوی د امریکا په میامی کې له امریکایانو سره پر دې خبرې وکړي چې څنګه په اوکراین کې د روسیې یرغل پای ته رسیدلی شي. د اوکراین د جګړې او پر دغه هیواد د روسیې د تیری د پای ته رسیدو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو طرحه چمتو کړې ده چې له دې طرحې سره د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ډېر موافق نه دی، ځکه چې د روغې جوړې په دې طرحه کې باید اوکراین د خپلې خاورې له جنوب سیمو تیر شي. بلورته ریټرز اژانس میامی ته د روسیې د یو پلاوی د تک خبر ورکوي چې د شنبه یا یکشنبه په ورځو به له امریکایي لوري سره خبرې کوي. د کرملین ویان دیمیتر پسکوف د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان او تویل چې مسکو په دې لټه کې دی چې پوښتنه چې امریکایي پلاوی د ولسمشر ترامپ د سولې د طرح په تړاو له خپلو اروپایي شریکانو او کیف سره څه نتیجو ته رسیدلې دي. د چهارشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل که چیرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقه ته نه رسی شي، روسي ځواکونه به په زوره له اوکراینی پوځیانو نورې سیمې لاندې کړي.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړئ کذر منو خو جواب للی زده کوونکو زبرش ناغم خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس من د نن ورځې درسي موضوع ته هلمند هم چې تاسو ټول کذر منو زړه ته راتیر زده کوونکو بر تر وغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جامې بوم پتن وی درنه وګل للی زده کوونکو لکه سرنګ چې زمرو تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیه او د اوم ټوکې کتاب سلرم لوستي نو هلمند هم چې تاسو ټول کذر منو او خو زده کوونکو د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه ذکرې کذر منو خو ټول زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې دا په تیر ورځ لوست کې موږ تاسو د ځمکې وضعي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د ځمکې د وضعي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم همداسې دلچسپ او په زړه پورې موضوع اړوند بحث لرو. نو هیله من یم درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل ځانو سره د جغرافیا مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. ژوګلریز د کونکو اوس هم د لوست پر لور باندې راځوز. موږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او همدارنګ طبیعي جغرافیا ده. کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې. ژوګلریز د کونکو اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي، دویم طبیعي جغرافیا، دریم لوړې سطحې، څلورم دشتې. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو خو ژوند کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله په ژوند کولای لیست د کوونکو راځو خپل درس پیل کوو. اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خاوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژوند کدر موږ زده کوونکو د ځمکې کورې ته کچیر موږ تاسو متوجي وو سیرو د ځمکې دغه کوم غیر منظم کوروي شکل چې لري د دې قطبي او سویلي یو شمالي قطب لري او بل هم سویلي قطب لري چې دا په خپل موږ تاسو په تیر ورځو لوستونه کې دا و پیژندل چې ځمکه د استوا کشه په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخې ته شمالي قطب موجوایو او بلې برخې ته سویلي قطب وایو. همدارنګ درنو زده کوونکو کچیر موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري نو موږ تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خو شاو ګللی زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لویې وچې په ځری کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استواله کشسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې چې د کورا په خپل د لندن د گرینویچ لکه څخه ختیځ پاکي خو کې د په دغه ځای کې زموږ ګران هیواد افغانستان موقعیت لري. زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره د عبارت د زموږ ګران هیواد افغانستان پراخوالی چې په خپل شپږ لک 250000 کیلومتر مربع ته رسیږي. هم دا رنګ زموږ ګران هیواد افغانستان څلور خواو ته وچه د کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هیواد افغانستان لار نه لري. کچېره تاسو په نقشه کې د استرالیا هیواد ته متوجه اوسئ، د استرالیا هیواد شاوخوا چار طرفه چې استرالیا په خپل یو غټ پرازیم دی چې د شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. د زموږ ګران هیواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچ ته لار نه لري. چار چاپېره یې نور هیوادونه چې وچ سیمې دي هغه ور باندې راڅرخېدلې دي. او همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نشتې د 300 کیلومتر واټن ته رسیږي، یعنی د خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نشتې هغه 300 کیلومتر دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته شمالي لوري ته منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې ترڅنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځ پولي یې هم هغه حدونه چې دی هغه په خپل د پاکستان اسلامي جمهوریت دی چې اسلام اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي. دغه سرحد چې دی په خپل د یو تحمیلي کرښه چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادیږي د دې په واسطه سره رامنځته شوی چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هیواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پیژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی، یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه پیژندلې. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان په لویدیز لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیز یا هم لمر لویدو طرف ته په خپل د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلریز د کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان چې دی په خپل شمالي لوري ته یې شمال ختیځ لوري ته په خپل په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. کچیر تاسو نقشې ته متوجه او سیږي تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نریتنه نسو کې چې دا په دې ځای کې دا هغه کوچنی سکه کې د چین هیواد سره ګډ پول لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هیواد منځنی اسیا هیوادونو کې چې آزاد سمندرونه تلار نه لري، نو هم دې کبل څخه نور شهرونه نور هیوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ ګران هیواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیرې سوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لار پیدا کړي. همدارنګه درنو خوږز د کونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې مراو تاسو د طبيعي جغرافي په حق ولوچی طبيعي جغرافي څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبيعي جغرافي لري. قدرمنو خوږز د کونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده. یعنی زموږ ګران هیواد یو له هو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمیر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونو لري ده، د بابا غر لري ده، د سپید کو غر لري ده، د کوغر لري ده، د تیربان او ترکستان او سپین غر لري ده. کچری تاسو د دوه غرونو په باره کې اوریدلی چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دی هغه په خپل د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمیرل کیږي، او بل د بابا غر په اړه کچری تاسو اوریدلی ده د افغانستان د مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د تور غر دی چې دوه غرونه لري د وډي سره جوړی کړي، او دغه غرونه زمرد د هیواد په شمالي ختیځ او ختیځ سمو کې موقعیت لري چې دغه غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دی کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمیر اورښتونه بارانونه واوري ډېر زیات پکې کیږي. یعنی د دې دغه کوم اورښت کیږي هغه ډېر زیات د واوري په ډول سره وي. یعنی کچېرې موږ ته دوه سیمو ته متوجه اوسېږو، په دوه سیمو کې اکثره واوري موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي سړې وي هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې کیږي تی په غوسیمو کې اورښتونه ډیر زیات د واوري په پانه سره وي، چې دغه واوري بیا په غرونو کې زیرمه کیږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واوري بیرته ویلې کیږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمیر سندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک چې زیات شمیر خلک شي دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمیر خلک به د خپل ورځنی زو اړتیاو د پر کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې ترڅنګ د زمکه په خړوبول کې هم ډېر زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کیږي. نو خو جو قدرمنو زده کوونکو دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولبستر چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې یو خپل یو پر درې برخې ټوله زیات برخه شي وه هغه غرونو نیولې وه. یعنی زیاته برخه یې دشتي غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم رزو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو چې لوړې سطحې سطح وایي زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپل شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي. یعنی هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چین موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه او سیجو سیمو ته متوجه او سیجو هغه هواری ازمکې چې په غرونو کې پرتې دي په غرونو کې موقعیت لري. یعنی که چېر تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه او سیجو ځینې سطحې ډېرې زیاتې هواری وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري، نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې ترڅنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو د پامیر تر ټولو لوړترین سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږز د کوونکو د نړۍ دغه سطح چې ده په خپل د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یو برخه د افغانستان په خاورې کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمیر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. تر نو هوجو زده کوونکو راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشت په حق معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتي سړول دشتي دی او په کومو ترپونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډیره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډیر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنی اورښت زیات نه وي، پکې کې بارانونه واوري زیات نه وي پکې کې. نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکو سیستان او بکوا دشتې دي چې په دغو سیمو کې موقعیت لري، او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشتې دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشتې دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشتې دي، او همدارنګه د لیلی دشتې چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري. دا هغه دشتې دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یه هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتونه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوشا و گلریز دکون که داو زمر استاسو در این وزی لوست موضوع کم چه مر استاسو زمر در گران هیواد افغانستان موقعیت و سلور هایو و پیجندلی در دیتر سنگ در افغانستان طبعی جغرافیه مو و پیجندل چه طبعی جغرافیه پخپل افغانستان در طبعی جغرافیه لپلو و سخه یو پر دری برخیه در غرون و لڑی یو تشکیل کرده و هم دارنگ الوری سطح مو و پیجندلی دشت و پحق رو مو و پیجندل. نو هیلمند ایم چه پیوسو پوسی و سیجی وز هم در لوست پراتلون که برخی که مر استاسو در پشتون پر لور بندی رازو. دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې 15 پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو به هم دغه 15 پوښتنې په خپل کتابچو کې لیکئ، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوئ او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. تاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي، یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته پنه شکل، تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چنان دویم سوال چې دی لوړ سطحې یعنی څه، یعنی د لوړ سطحو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دوی د هیواد د لوړ سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړ سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپیژندل د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې څنګه ډېر لوړ سطحه سنویږي او څومره لوړ لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترین سطحه سنویږي او همدارنګه څومره لوړوالی دی. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب کې نوشته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مندې په یو څه پوسی او سیږي او یو څه زده کړي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شو، وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکه له احترامات می قبول کی قدر منو وګړي زکون کو ز پرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ لاس مم د اتم ټولګي جغرافي مضمون سره رم دوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو وګړي زکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جامع و پتن قدر منو زکون کو زمر تاسو د نن ورځې سره رم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافي په حق لس په هیږي کتاب زفاله یو وشته من پهل به تر یو جیش می سپې پرې هم ترنګ قدر منو وګړي زکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لومړی د اروپا د سیاسي جغرافي په حق لس په هیږي، دویم د اروپا د بشري جغرافي په حق لس په هیږي، دریم د اروپا د لوی وچې د ژمي او نشات په حق لس په هیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل علي زکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال لې زده کوونکو اوس هم د خپل نوي لوس پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ تاسو درنن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق لسه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په حقله، د همچنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په حقله معلومات ولرو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 او د 80 درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درسان قدرمنو زده کوونکو، ختیځ لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیځ لیرې نقطه چې ده د اسلینګ لویدیځ برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې د سان خوږو غلالي زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی، او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره، او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو غلالي زده کوونکو، اروپا له وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په حقله معلومات لولو. اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ له لوی او په واسطه سره راچا پرسته، لکه څنګه چې په تیر روز لوست کې موږ تاسو ټول ولوستل چې اروپا لویه وچه دریو خواو ته او ودی، یا هم دریو خواو څخه د اوبو په واسطه سره راچا پرسته او یوې خواته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې اروپا له دریو خواو څخه د نړۍ ته لوی اوبو په واسطه سره راچا پرسته، چې هغه مشمیر څخه یو په خپل مدیترانهي سمندرګي و، چې ما تاسو ټول ته ویل چې مدیترانهي سمندرګي په خپل د اروپا، افریقا او اسیا ترمنځ پروتي، یا هم پر دغو درو سره هیوادونو کې د دې اوبه تیرې سوي دي. نو آسیا د لوی وچې په پرتله دغه اروپا لوی وچې د یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیل نه دی. نو د دې تر څنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجدمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانی په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپیت سمندرګي، او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لوی وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال لغر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو د کونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی وصل به هیوادونو ته رسیږي، چې د هغوی څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتې دي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخې اوبه دي او یوه برخه یې چشته وچه ده، چې په دغو سیاسي هیوادونو کې د واحدونو شمېر چې وو موږ تاسو ولوستل چې وصل به دي. نو د وصل به څخه نه هیوادونه یې په وچه کې فراتې دي، هم موقعیت لري او اوبه ته دی لار نه لري. د هغو جملو څخه درنو زده کوونکو، د سویس هیوادی، د لوګرزمبورګ هیوادی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی، او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویې وچې کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چې نه کچېرې موږ دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکې کې موجودیت لري، یا هم پکې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده، او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا یې کوچني هیوادونه دي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو، د کوونکو موږ تاسو په دې حق لولو چې کله په 1999 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج شو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم. چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو، شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، اسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپین روسیا او اوکرين د اوکرين ترڅنګ نور هیوادونه هم پکښ موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځ اروپا هیوادونه چې دي هغو کې آلمان، فرانسا، انګلستان، هایلند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکښ موجود دي. اخیرنې په خپل منځني اروپا هیوادونه دي چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولند دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکښ کې موجود دي. نو درونه زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې پرې برخې کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په حقله بشپړ معلومات ولولو او په حقله به معلومات ترلاسه کړو. خوږوقدرمن زده کوونکو، د اروپا په لوی وچه کې د طبیعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو او د اوبو ډکو سیندونو او متدل اقلیم او پر اورش تشتوالي له امله د صنعت او پوهې پراختیا، د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي مشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنی درنو ګلاري سکونکو، دا اروپا لوی وچې ته په دې کې زیات شمیر طبیعي شرایط موجود دي، همچنان سرزاینه پکې موجود دي. اروپا لوی وچې د دریو خواو څخه د اوبو څخه ډکه د شایسته متدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دی، اورشت هم شپه پر اندازه سره دی. نو له همدې ټولو شه او ملو له عمل څخه اروپا لوی وچه یو له هغو چې څخه شمېر کیږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکې سر ته رسول کیږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکېسته. نو په همدې دلیل سره اروپا لوی وچه یو له ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر وګړي پکې کې مشتي. تاسو کولای شئ چې په نقشه کې متوجه اوسئ د اروپا د لوی وچې د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولای سي. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، د اروپا په لوی وچې کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیا او سکاندینیویي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي او په دې کې هوا هم متعدده ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیا او سکاندینیویي هیوادونه چې دي په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده، نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي. په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډیر خلک ژوند کوي، نو د اروپا زیاتره خلک چې دی په دو سیمو کې ژوند کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شوزمکو کې لیدل کیږي. یعنی زیاته برخه په دوه سیمو کې لیدل کیږي. دوهم شدي سره لدی چې د اروپا لوی وچه د نړۍ له ډیرو نفوس لرونکو لوی وچه څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډیر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هیوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنی دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هیوادونو او ځینو هیوادونو کې لکه آلمان او ایټالیا کې د نفوس وده په ډېری چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویه ټولنه جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، آلمان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاري زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیې په حقله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حقله معلومات ولو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق لڅ پوهیږي. د اروپا د لوی وچې د وګړو ډیره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوی چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یوناني یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرور رنګ غنم رنګ دي، یعنی غنم رنګ دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو مکی، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کی. دوم چې درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمنی کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځنی او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي، هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي، یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو ختیځ کومونه یا هم سلبایان دي، دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخوانی یا هم یوست ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شماله څخه تر جنوبه تیر شوي او منځني اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلینډ، سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبي اصلي شاخ چې دي، په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبي په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بلې بلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولنډي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولي ټولنی ازيات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهب لښ اقلیتونه لکه مسلمانان او يهوديان او ځینې نژادي لښ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسېږي او مرجواج دودیز ژبه باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدر منځ زده کوونکو تر دې دم پرې زمره تاسو د نن ورځې لوستو کوم چې مراد تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافي او د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له معلومات بلوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. دا پښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او هرې پښتنې ته به مطابق ځواب وکړي. لومړنۍ پښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لوی وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوي. دوی اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. کچېری صحیح وي تاسو سوات نیوشته کوي، چېری غلط وي تاسو غیر نیوشته کوي. دریم سوال درنو ځکونکو د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لوی ډله روسان دي. کچېری صحیح سوات نیوشته کوي، کچېری غلط دي او سلوویان زیاته په کومه اروپا یي هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو ځکونکو زموږ سره د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لا په ماشه وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مکبول کی قدر منو غللی سکون کو زه پرشنا غم پاری وزر به هم تاسو ټول ته شرغواس پم تنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر منو غللی سکون کی براترو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت مې بون پتنوي درنو سکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه از مرستا سو د نن ورځې مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرونه اله د چې د تیر ورځې لوستنه مو په پراو دقیق ډول سره سکړو او سری او نیو لوستا امر کی ولري خوشحال لیز د کونکوز مرسته سو د نن ورځې لوز د لومړني فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرسته سو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرسته سو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرسته سو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او د کوم په حق له معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر منو غوړو لیز د کونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم. هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکړي خوشو قدر منو زده کونکو د لوستر پای په شی بو کې مو راو تاسو لومړی د اسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې مو راو تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روي څخه یو تودا اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي او همچنان د لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند نه کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل دا دی چې په دغه لوی وچه کې د اقتصادي زیاتوالي پکې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچه څخه تېشته وکړي او نورو لوی وچه کې استوګن شي. په دې وروستنی وختونو کې درنو زده کوونکو په افریقا لوی وچه کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شدي. نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي. یعنی د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، د کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي. یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سپله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه 2015 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د ندرلودلو او منتمید هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازینی لامل و چې د افریقا لویې وچې د زیاتو شمیر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشحال که درمن زده کوونکو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل شوي دي یا هم تر سترګو شوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري. او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 6.5 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوه. یعنی د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 6.5 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوه چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنی د سلو څخه که چیرې موږ دا تقسیم بندي کړو، 2.2 برخه یې جوړوله. یعنی د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي، 2.2 برخه یې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توپیر درلودي. په ځینو سیمو کې لږ شمیر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمیر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسیږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې ترڅنګ دښتې او بډایاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بیلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنه ته رسیږي. یعنی په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو، هلته بیا چې د نیل سیند ته د کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسیږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړ کې هم لیدل کېږي، یعنی د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان درنو زکونکو، بل برخه چې ده هغه په خپل د نشاط په حق لده د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته کچېری موږ او تاسو متوجه اوسئ، چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نشاط یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامو سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیری لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیری چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست بیا سپین دي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو له بل سره ژوند کوي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل ځمره ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې ترڅنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وجه کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بل برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ تاسو ژبو په حق کله ویلی وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په حق ده چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه مختلف ولسونه پکې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او دیشو لهجو ته رسیږي. یعنی په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې درې سوه ته رسیږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي، خو د دې لهجه چې ده ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي درو سوه ته رسیږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هری ژبې شامل دي، دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي، دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي، او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هر برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نورنسیم پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو، خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي، ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي، او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سی وی دي، یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي، او دی کوشش کوي خپل افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لویه وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبا او په لویدیځ افریقا کې، سناسه صاحب په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشیه کې، کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نور میوه ترکاری پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم: لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سمه زده کړو اوسېږي، تر بل داسې درس پورې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړي، قدر منه وکړه لیسه کون کو زه برښنا غم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون څلورم لوست ده. هله د چې تاسو ټول کډرمن او ګللې زده کوونکي براترو غوښوړو صحتمند او سړي او د صحت جامې بوم پټن وي. درنو زده کوونکو، د چې زموږ راستا سودنن ورځې لوست څلورم لوست دی. نو زموږ راستا سودنن ورځې درسي موضوعات عبارت دي: لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډرمن او ګللې زده کوونکو د پراته وجو او دقت په هله یې ما هله د چې د لوست پایپر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لري، یو د شمې سپې نه پیل دی، بیا تر د سرویشتې سپې پرې. کدر منو ګلالي زده کون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه. لازم ورسته ستاسو په لوست کې به نن ورځ موږ تاسو سو مهمې موضوعګانې ولولو، چې د هغو موضوعګانو څخه لومړنی موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. د لندبل کلمه خوږه زده کون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلی اوسئ، چې او د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو، چې په افغانستان کې لندبل ستوي کیږي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، لندبل کلمه په خپل نمجن حالت توي کیږي، یا هم نمجنی هوا توي کیږي، چې لندبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجبتاسته په مرمدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي، او د اورش اندازه او کچه مجبتاسته سرګندوي، چې غالبا د لندبل لرونکي سیمې په افغانستان کې په غرنیو سیمو کې په تر سترو کېږي، یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړې سطح کې دي، هغه سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري او په لوړې سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کېږي چې لمدبل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشباه کېږي او د اورش لامل یا هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري. قدرمنو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، له بلې خوا څخه دغه اورش چې دی د هند سمندر د موسمي اورشتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورشتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنۍ کتلې واکمن کوي، چې لمړنۍ د هغولو جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړي سپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې سپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیس لوري ته ځي، چې دا د هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالګي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي، چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډېر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلی سو چې هغه په خپل 28 ملي متر پر سانتي ګرید او یا هم د یوزرو درلس ملي بار ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په همغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیما بو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي، چې په ځینو مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. ورځ د کونکو تاسو په خپل کتاب کې کولای شئ چې انځور ته متوجه اوسئ. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړ دی، په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر لکچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی، چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 اندازه سره د سمندر لکچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 6.8 رسیږي. هم چنان جنوبي سالنګ چې دی، هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر لکچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچې یې 6.9 رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولای شئ چې په ترتیب سره په حق له معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حق له ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې د استوا د کرښې ساحه ده، چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري، په دې کې د فشار د اندازه چې د ټیټره لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرښې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلرمه چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې دا د افغانستان شمالي نیمه کره د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې زیات اورش نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار، هم چنان د لندبل په حق معلومات لاسته راوړل. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنۍ هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري، چې د هوا له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر پینزو برخو بانی ویشل سودی چه لمرنی اقلیمی سیمیه ده سهرهی هم دشتی اقلیمی سیم پنا مسره دیجی دومه هم ده منسونی اقلیمی سیم پنا مسره دیجی دریم ده ستیب اقلیمی سیم پنا مسره دی چلرم چی دی ده تندرا یا هم الپین اقلیم دی او پینزم اخرنه غرنه اقلیم دی چه هر یو مراتا سنن رس با تفصیلی شکل سر البر لمرنی سهرهی یا هم دشتی اقلیم پا حقل معلومات بلو ده چی ده لمسخ روشانه ده ده هغه سیمی دی پا کم سیمی که چی ارشت پا کم اندازه سر بی زکه ده سیمی چی دی د اورشت منځنی اندازه چې د لسو څخه تر 50 ملي متر پورې ده خو ډیر په ځان سره دغه اورش رامنځته کیږي ځکه دغه سیم چې دی صحرایي سیم دی دشتي او صحراګانې پکې موجود دي د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو دویم چې دی منسونی اقلیم دی چې منسونی اقلیم په خپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي یعنې زیات شمېر صحیح چې دی برخې چې دی په دې کې راغلي دي چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي د لغمان یوه برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دی نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده لکه نشتر سړي او نوري دغه سیمې چې دی په لندې په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 480 ملي مترو پورې رسیږي چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوې ده د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو بل هم درېمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی زموږ په ګران هیواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ تاسو لیدلی شو او موږ تاسو یې پیژندلی شو ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري یعنی د دې اوړي چې دی اوچ او تود وي همچنان د دې تر څنګ دوه ځانګړنې چې ده هغه په خپله اورش پکې کې زیاتره د وخت د ژمي په وخت کې اوریږي یعنی اورش زیات وخت چې دی هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي چې دا یې هم موږ تاسو کولای شو چې مدیترانی اقلیم له لحاظه وپیژنو او دریم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتي ګرایډ د 22 درجو ته رسیږي چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتي ګرایډ درجه په 22 کې وي او څلورم د اورش اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 ملي ملي متر پورې رسیږي چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي چې یو غوره بیلګه ده او موږ تاسو ویل سو چې د غزاوني چې دی د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه ستروسباب د نارنج د کورنۍ ونې ګنې خرما ونې سروي او مدیترانۍ اقلیم کې ښه وده کوي او دغه د مدیترانۍ والی لسیمو ش نشه یا هم بلګه بلل کیږي د دې تر څنګ قدر منځ د کون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سف د سیمو اقلیم په حق معلومات بلو چې د سف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د مونسون او مدیترنی اقلیم په پرتله یو پراخ سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي او هغه سرګندې ځانګړتیاوي چې د سب اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخه د سانتي ګرایډ درجه د 30 درجو ترمنځ وي دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتیږي یعنی په لومړي سر کې دا په 30 درجه وي خو ست د کال په جریان کې د 30 څخه تر 50 پورې زیاتیږي او اورښت عموما په ژمي کې وی یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي او د ستپ سیمې زیاتره واښلرونکي او چټي کایدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي د ستپ چې دی خپل د شمالي ستر ساحه چې د جنوب سیمه ده او د شمالي پستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي چې د بغلان میومي مزار شریف کندوز هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د سټیپ د واورو په سیمو کې دي چې هندوکش شمالي زوري د شمال ستیپ برخو کې شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ ته درمن زده کوونکو د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحل بلوچي د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحل بیا یوازې د یو شمیر حبوباتو او غلو دانو د پاره ځنګړې سوي ده چې یو شمیر سروي د روزنه لپاره ښه امکانات برابر کړي دي او پراخه ساحه د خود اوبو د نشټوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاوري خبرې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کیږي په کم اندازه سره دي او دغه ساحه چې د پخپل د شمالي ستپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې ترڅنګ د الیف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهمو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي او هر سیمې خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم کوم چې تاسو ویلي چې عموما اقلیم په لوړې سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي او په کښته سیمو کې د تودوخې حرارت چې په زیاته اندازه سره او په غرنۍ سیمه کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو موږ ویلی شو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی شو چې ډیری واوري په لوړو غرنۍ سیمو کې وي او هر سټیشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که درمان زکان که نو دا اوز مرستا سودنان ورزی لوس خیلی دا چه تردیدم پر یو سمو ترلاسه کری و سی جایو یو سپوسی و سی جایو و سم دلوس رکنون که برخی ترازو چه پده برخی که پشتنی دی ستاسو کورنی دنده دا چه تاستور که درمان زکان که بی پا وقت سر اجرا کوی. نو سوالون تکرار روام درانو زکان که تاسی پا خبری کتاب چو که لزنون سر نوت که لمرنه سوال دستب دستیمو اقلیم تشریف دی، بایم سوال دا افغانستان دا اقلیمی سیمو نمونه واخلی. نور نو درنوز د کون کوز مرستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له من دې په یو سپوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم در په مان شو وخت ولري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو